دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وی وخت په افغانستان کې د سهار توجه شوی. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره یو کلی سرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث ولرو، خو پیل خبرونه کوو. دا افغانستان ولسمشر ملکی د اروته د وسلوالو کسانو نوتل د نمنلو بللی او امریکړي چې د ایسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د نوتو قضیه دی وڅېړل شي. دا کورنوي چار وزیر له نوی لوی درستی سره روزګان ته تللی و او دغه ولایت لپاره یې نوی امنیي قومندان معرفي کړی. او عراقي چارواکي وایي د هغه څلور سوابیتانو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې تیر کال تکرت ښار ته نږدې وشلي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر ملکی داروته د وسلوالو کسانو نه وتل د نمنلو بللی او امریکړي چې د ایسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د نوتلو قضیه دی په جدي ډول وڅېړل شي. ولسمشر اشرف غني دا خبره پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د ایسای په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ایسای د ادارې د سرپرست او مرستیالانو پوسټونه تعلیق شول. ولسمشر په ایسای کې د فساد د څېړلو او تفتیش لپاره یو هیئت وټاکه. ولسمشر غني د ایسای په اداره کې د چهارشنبه د ورځې پیښې ته په اشاره وویل چې وزیران دې په رقابتي پوسټونو کې له لاس وهلو او تصرف ډډه وکړي او د سوداګرۍ وزارت د څو تنه د لیاقت پر اساس د ایسای د مشرتابه لپاره وړاندیز کړي او ولسمشر ته دې کاندیدان ور وپیژني. همداراز د دې له وزارت غوښتل شوي چې د ایسای د ادارې د حقوقي حیثیت د ټاکلو لپاره یو اساسي طرحه جوړه کړي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه کسان دې تر قانوني تعقیب لاندې راوستل شي چې دا ایسای ادارې ته په زور ننوتی دي. د کورنۍ چار وزیر له نوی لوی درستی سره روزګان ته ولاړه او د دغه ولایت لپاره یې نوی امنی قومندان معرفي کړ. جنرال توریالی عبدانیا د روزګان نوی امنی قومندان ګمارل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ چار وزیر نورالحق علومی او لوی درستیز قدم شاد او روزګان د نوی امنی قومندان د معرفي کولو ترڅنګ د دغه ولایت امنیتي وضعیت هم له نږدې ولید.
وزیر امور داخله و لوی درسیز اردوی ملی افغانستان سفر که داشتن به ولایت اروزگان با مردم دیدار کردن و قماندان امنیه جدید هم با خود برده بودن و با مردم ولایت اروزگان معرفی ساختن.
دا کب د میاشتې په پای کې د پخواني قماندان مطیع الله خان له وژل کېدو وروسته اروزګان امنیه قماندان نه درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د هدي هواد صدر اعظم لمرسیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دوو هوادونو پر اړیکو خبرې کړې. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرنس موسسي یا او آی سی د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللی و، د دې هواد د دې غونډې ترڅنګ یې له خپل کویتي ساری شیخ سبا خالد الحمد السبا سره لیدلی دی. د کویت د رسمي خبري اژانس رپورټ له مخې افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړي. د کویت خبري اژانس وایي چې دواړو وزیرانو په غونډه کې یو شمېر نور چارواکي هم حاضر ول، خو اژانس په دې اړه څه نه دي ویلي چې د دوی په خبرو کې دقیقا پر کومو مسلو بحث شوی. هند، چین او روسیې د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ییزې همکارۍ پر لرلید خبرې کړي. د هندي رسنیو د رپورټونو په اساس په دې مسلو پرون په نوې ډیلي کې د درې هیوادونو د ملي امنیت مرستیال سلاکارانو خبرې وکړې. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د رپورټ له مخې د هند د ملي امنیت شورا دارالانشا په یوه خبرپاڼه کې ویلي د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ییزو همکاریو په اړه نظرونه شریک کړل. دوی موافقه وکړه چې له یو بل سره به په درې اړخیز چوکاټ کې په دینې تماسونو ته دوام ورکوي چې سیمې ته سوله او ثبات راشي. دا پر دې موضوع د درې هیوادونو دوهمه غونډه ده. لومړۍ غونډه د 2014 میلادي کال په جنوري کې د چین په پلازمینه پیکینګ کې شوې وه. د سیمې او نړۍ څو خبرونه. عراقي چارواکي وایي د هغه څلور سوابیتانو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش تیر کال تکرت خارته نګدي وشلي. د بغداد د مړو د اصلي ساتنځای سرطبیب ډاکټر زید العباس پر نوویل د مړو ټوټې له څلورو ډلې ایزو قبرونه اخیستل شوي. د عراق د روغتیا وزیره عادله حمود وایي د هغه کسانو چې وپیژندل شي نومونه به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د چینایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمال له منځه وړل شوی دی. د ادارې عمومي رئیس احمد ازمچو دا خبره پرون وکړه. وی ویل دې داسې ښکاري چې موږ د نړۍ له کیمیاوي وسلو څخه د پاکولو په حال کې یو. د کیمیاوي وسلو د بندیز ټولنه وایي له کله چې د قوي کیمیاوي وسلو پر جوړولو بندیز لګول شوی شاوخوا 3,000 ټنه څرګنده شوې کیمیاوي وسله چې ډېرې د امریکا او روسیې په سلاکوټونو کې وه په خوندي ډول له منځه وړل شوې. په دې وسلو کې 1,500 ټنه هغه کیمیاوي وسلې هم شاملې دي چې له سوریې څخه ایستل شوې. ولسمشر پیټرو پوروشنکو یو ویلای هله اصلي کړي چې د اوکراین حکومت ته چې پیسو ته سخت اړتیا لري اجازه ورکوي څو بهرنیو پور ورکوونکو ته د پیسو ورکړه ودروي. د اوکراین د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر پرون وویل دا قانون به له خپرېدو وروسته نافذ شي او د 2016 کال تر جولای میاشت به دوام وکړي. د اوکراین کابینې ویلي دا لایحه چې تېره اونۍ پارلمان تصویب کړه له بې پروا کریډیټرانو او پور ورکوونکو څخه د دولتي شتمنیو د ساتنې لپاره ضروري ده. روسیې ویلي چې اوکراین د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغی او د خپلو ملي ګټو دفاع به وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني ولسمشر وارلیجیس کاردیس تا سره په مسکو کې ولیدل. د روسیې ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف هم په دې غونډه کې ګډون درلود. د دوی تر کتنې مخکې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبریالان ته ویلي وو چې پوتین به د فرانسې له پخواني ولسمشر وارلیجیس کاردیس تا سره د عادي اړیکو د جاري ساتلو لپاره یو لړ خصوصي غونډه وکړي. دا خبر دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واورېدل. زموږ خپرونه په رادیو سربیره چې په منځنۍ صفه 2.9 او د FM 5.15 اورېدل شي. زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اورېدل شي او همدارنګه زموږ په طالب ریپورټونه او خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې له نور تفصیل سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون اروزګان ولایت ته تللي وو او دغلته یې نوی د امنیي قمندان معرفي کړی. په دې اړه د اروزګان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه به یو رپورټ در واورو. همدارنګه د اروزګان په وروستي امنیتي وضعیت د دې ولایت د یو پخواني چارواکي او د دې ولایت د ولایتي شورا د پخواني مشر ښاغلي هوتکی سره مرکه هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پاسونوالو ته وسلې نه ورکوي او نه پرته او نه هغه کسانو ته وسلې ورکوي چې په حکومتي چوکاټ کې نه دي شامل. صدیق صدیقي چې د کورنیو چارو وزارت ویان دی،
موږ عام وګړو ته یا خلکو ته یا د پاسونو ته موږ اصلې نه ورکوو.
په دې موضوع له ښاغلي صدیقي سره بشپړه مرکه لرو. د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي ولسمشر اشرف غني ورسره ژمنه کړې که ولسي جرګې غړي راضي نه وي نو د پاکستان سره استخباراتي تړون به لاسلیک نه شي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده
نو ته په نامه چې موږ ته په دې باندې خپل حکومت هم پښیمانه دی او دا وایي چې موږ اشتباه کړی ده او واقعا په دې کې مشکلات ډېر وجود درلود. په دې توګه
دا سیمه او نړۍ په ریپورټونو کې بواوري چې وروسته لدې چې د سویس چارواکو پروند فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون ګڼ شمېر لوی چارواکي د اداري فساد په تور ونیول، امریکایي چارواکو د دغو تورونو یو څه تفصیلات وړاندې کړي دي. دا د ازادۍ رادیو ده. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د کورنیو چارو وزیر پرون اروزګان ته نوی امنیتي قمندان په داسې حال کې معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې نیولې. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایان چې طالبانو لاسته د لویدلو پوستو په شمېر کې مبالغه کیږي، خو په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو یو استازي ویلي چې په لسګونو پوستې د پولیسو له کنټروله وتلي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی پرون په داسې حال کې اروزګان ته نوی امنیه قمندان معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي او یو شمېر امنیتي پوستې یې نیولې دي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو یو استازی عبیدالله بارکزی وایي چې د پخواني امنیه قمندان مطیع الله خان له وژل کېدو وروسته د هغه د ځایناستې په ټاکلو کې ځنډ او ځینې نور عوامل سبب شول چې د دولت وسلوال مخالفان په چوري او دهراوت ولسوالیو کې شاوخوا 50 پوستې ونیسي. د ښاغلي بارکزی په وینا د نوي قمندان له ټاکل کېدو سره د سیمې قومونو ژمنه کړې چې له حکومت سره به همکاري وکړي او ژر به اروزګان د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازی ښاغلی بارکزی وایي چې پولیسو ته نه په وخت کومکي ځواک ورسید، نه خواړه او نه د څښاک اوبه. د وویل د یوې پوستې قمندان د دې لپاره چې طالبان یې ژوندی ونه نیسي ځان په لاسي بم وباشه.
تر اوسه پورې 8 پوستې چې 4 پوستې د چورې په ولسوالۍ کې هغه برتر نن د دولت لاسته ورغلي دي، هغه سناک او تقریبا په حدودو کې د 100 پوستې د چاچنو په ولسوالۍ کې دي. نه پوهېږم چې نه پوستې دي که 8 پوستې دي. 8 پوستې د جراوت په ولسوالۍ کې
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې په اروزګان ولایت کې دي د دولت وسلوالو مخالفانو په لسګونو پوستې نیولې وي. صدیقی وایي چې پرون د کورنیو چارو وزیر او لوی درسیس د اروزګان دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او امنیتي وضعیت یې له نږدې ولید.
دا کاملا زدهوم چې د امنیتي ځواکونو نږدې 50 پوستې سقوط کړي. دا د دښمنانو خبره ده. هلته مونږ کاملا تفرت لرو. د کورنیو چارو وزیر او لوی درستی صاحب دواړه په ګډه د دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او د نږدې نه هغه امنیتي برنامې او عملیاتونه چې په مخ دي نظارت یې وکړ او د خلکو سره یې وکتل. نو مونږ اوس په اروزګانو کې کوشش کوو چې د ټولو امکاناتو نه کار واخلو. نوی قمندان هم ولاړی، نو هغوی به هم کوشش کوي تر څو د خلکو په همکارۍ او په مشوره امنیتي برنامې مخته وړي او دشمن به حتما ان شاء الله په بشپړ توګه باندې هلته به شکست وخوري.
ویل کېږي وروسته له دې چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان وتلي او افغان ځواکونه د بهرنیو پوځیانو له مځکني او هوایي ملاتړه بې برخې شوي، وسلوال طالبان هڅه کوي چې په جګړه کې خپل چانس وازموي. د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا سږ کال طالبان تر تیرو کلونو زیاتې حملې کوي او له همدې کبله د ملکیانو او پوځیانو مرژوبلې هم د تیرو کلونو په پرتله بېساري دي.
و موریدل چې د کورنیو چارو وزیر پرون اروزګان ته تللی و او دغلته یې نوی د امنیې قمندان معرفي کړ. په داسې حال کې دا چې په اروزګان کې په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوې دي. د اروزګان ولایت څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د اروزګان د ولایتي شورا پخوانی رئیس امن الله هوتکی ازادي راډیو ته وویل دا جګړې د نږدې 10 ورځو راهیسې پیل شوې چې په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو تلفات لیدلي خو په ځینو نورو کې بیا افغان ځواکونه شاته تللي. زموږ همکار یوسف خان صدران د ښاغلي هوتکی سره د اروزګان د وروستیو حالاتو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دا مهال د اروزګان په کومو ولسوالیو کې جګړې دي. امن الله هوتکی ازادي
تر اوزګان ته خپل جراوت ولسوالۍ کې جنگ دی. په جراوت کې خپل همدغه مشکل ده چې ډېرې ساحې د طالبان په لاس کې دي. بل په خاص اوزګان کې جنگ ده چې هلته هم لارې بنده ده. د ترینکوټ او د خاص اوزګان ولسوالۍ کې مابین لارې بنده ده. هلته ډېر شدید جنگ ده. په خاص اوزګان سیمه کې هلته هم ډېرې منطقې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې دي. دریم قدم کې د شید اساس په ولسوالۍ کې جنگ ده. په څلورم قدم کې موقته ولسوالۍ کې د سراب په هغه کې جنگ دی. نو په دغه څلور ولسوالۍ کې ورته پیلن لپاره د روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي. په څلور ولسوالۍ کې جنگ شروع دی.
ښاغلی هوتکی صاحب، که څه هم حکومت په دې اړه رسمن تر اوسه څه نه دي ویلي، دا جنگ اصلا کله شروع شوی او د چا او چا ترمنځ دی؟
ولله دا وسلوال مخالفین دي. وسلوال مخالفین دي چې جراوت او د شید اساس ولسوالۍ چې موږ ورته وایو پاسته کې لته په ماجی چې باندې چرچنه وځوي. دا یو سرحد لري د یلمند ولسوالۍ سره، د یلمند کې د مساکلاو د جنداور یا د کچکی د ولسوالۍ سره، دغه سیم سره په سرحد باندې پراته ده. تقریبا اته ورځې کېږي نو ورځې شروع ده، جنگ شروع دی. خو په څو سواره مشکل د وزیر صاحب داخله او وزیر صاحب دفاع ته شکایتونه کړي. موږ وکیلان سناتوران ته یې یاد ته ډیر پوښتنه کړي چې په دې باندې نو نن کمانډان هم نه درلود یو خلا ما به سره غلی و نو نن کمانډان د امنیه چې نوی ټاکلی و نن یې معرفي کې وزیر صاحب د شلم راغلی دی روزګان ته لید رسید راغلی دی خپل ترینکور ته شاید راوتو ولسوالۍ ته سفر وکړي خبرې هم په دې کې شروع دي خو جنګ په شدیده توګه شروع دی اته نو ورځې کې چې را جنګ شروع دی
ښاغلی هوتکی صاحب که په دې اړه راته ووایي چې داسې پیښې پخوا هم کله تکرار شوي که نه لومړی ځل دی چې د نهو اتو ورځو راهیسې جنګ شروع دی پخوا هم داسې ګواښونه وو په دې سیمه کې
نه پخوا که و هغه ډېر په کم تعداد باندې وو هغه په اطراتي سیمو کې وو اوس خو بیخي مرکزي نوکرو کاتو ته ځانونه نږدې کړي دي اوس ډېرې منچکې هغه نیولې دي او طالبان تاسو ته معلومېږي چې هره منچکه هره ساحه ونیسي هلته دوی خپله جلبې جذبې زیاتېږي دا خبرې تقریبا د لس ورځ د دولس ورځو تر مابینکېږي چې ډېرې شدیدې شوي دي
د خلکو وضعیت اصلا څنګه دی په دې سیمو کې حتما خلک به زیانمن شوي وي کډوالۍ ته خو څوک نه دي مجبور شوي دا جګړه دومره سخته ده
بله وکړه په ډېرو ساحو کښې خپله لکه په شیراساس ولسوالۍ کښې چې مربوطات کښې جنګ دي او د سراب په موقته ولسوالۍ کښې او د جراوت کښې خو جنګ ډېر شدید دي تقریبا درې ځایه جنګ شروع دي او په خاص روزګان ولسوالۍ په دې درې ولسوالۍ کښې چې جنګ دي هغه خلک ډېر کډوال شوي دي او ډېر د خپله ځایو څخه یو ځای ته او بل ځای ته نقل شوي دي بعضې منچکو کښې اوس هم هلته کوچنیان ښځې او ماشومان شته چې طالبان هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغه د جنګ د ساحې څخه ووځي
تاسو په سیمه کښې ګرځېدلی یي اصلا وضعیت اوس څنګه دی هلته څومره تلفات ملکیانو ته رسېدلي
بلې یو شی دی وضعیت خو اوس دغه شان دي چې پرون تقریبا دوه دانې ماشومان او د جنګ په ساحه کښې او دوه ماشومان شهیدان شوي دي او یوه دانه یو سپین ږیری دغه شوی دي زخمي شوي دي دوه دانې زنانه زخمیانې شوي دي خو جنګ چې دی اوس پیلنده فایره هم شروع دی د ساره څخه پولیسو او د په جراوت ولسوالۍ کښې ګډ عملیات شروع کړي دي چې څه پرمختګ یې کړی دي نور خو جنګ دی حالت اوس هم د جنګ په حالت کښې دی
د اروزګان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه مو د دې ولایت د ولایتي شورا د پخواني رئیس امان الله هوتکی سره مرکه واورېده باید یادونه وکړو چې دا مرکه پرون شوې وه ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې ولسمشر اشرف غني ورسره ژمنه کړې د ولسي جرګې غړي که راضي نه وي نو د پاکستان سره استخباراتي تړون به نه لاسلیک کوي د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخوندزاده وایي په هغه غونډه کې چې د ولسي جرګې اداري هیئت د جمهور رئیس سره لرله جمهور رئیس د څه وخت غوښتنه ځینې کړې یوسف خان ځدران په دې اړه له کابله له نور تفصیل سره
یو شمیر حکومتي چارواکي چې د پاکستان سره د معلوماتو د شریکولو د استخباراتي تړون په لاسلیک کولو کې دخیل دي د دې تړون لاسلیک د بیړې پریکړه بولي او د ولسي جرګې غړو ته یې ویلي چې په خپل دې کار پښیمانه دي د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخوندزاده که څه هم د دوی نومونه نه اخلي خو وایي دې کسانو تېره شپه له ولسمشر غني سره د ولسي جرګې د اداري پلاوي کورنۍ امنیت نړیوالو اړیکو او د دفاعي کمیسیونونو سره په یوه غونډه کې دغه څرګندونې مطرح کړې ښاغلی اخوندزاده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غني له دوی څخه د وخت ورکولو غوښتنه کړې تر څو د پاکستان سره په دې تړون کې اصلاحات راوستل شي
من یو ساعت ملاقات سره درلود یم همدغه موضوع پر دې باندې موږ ته معلومات راکړې په دې موضوع باندې ډېر بحث وسو بیا د ولسي جرګې په نمایندګۍ رئیس ته په ولسي جرګې هم خبرې وکړې هغه تړون اتفاقنامه چې امضا شوې ده په دې باندې خپله حکومت هم پښیمانه دی او دا وایي چې موږ اشتباه کړې ده او واقعا په دې کښې مشکلات ډېر وجود درلودل په دې اتفاقنامه کښې وګورو چې د دا اتفاقنامه کښې بیا اصلاحات څنګه را وړي اوس خو دوی دا وړاندیز لري دولت چې تاسو موږ ته وخت راکړي او په دې کښې موږ اصلاحات را وړو او دا اتفاقنامه او بېرته د اساس سره شریکه کړو
د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل له هغو څرګندونو وروسته چې له ده سره د دې تړون په وروستۍ کولو کې مشوره نه ده شوې ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د وضاحت لپاره د چهارشنبې په ورځ استجوابیه غونډې ته وروغواړي خو په ټاکلې ورځ بیا د ولسي جرګې اداري پلاوي پرته له دې چې ښاغلی اتمر ورشي دې موضوع ته د پای ټکی کېښود چې دې کار د ولسي جرګې د زیاتو غړو غوسه راوپاروله د ولسي جرګې منشي عبدالروف انامي وایي چې د ښاغلي اتمر د رابللو پریکړه لا په ځای پاتې ده او د دې کار لپاره له جرګې څخه زیاته اندازه لاسلیکونه راټول شوي دي دی وایي جمهور رئیس اشرف غني ژمنه کړې چې د اصلاحاتو سره سره که د ولسي جرګې غړي راضي نه وي نو د پاکستان سره استخباراتي تړون به لاسلیک نه شي
امضا د ملي امنیت شورا د اصلاح کار د استجواب لپاره 40% لاسلیکونه راجع سوي دي. که څه هم په هغه لیدنه کې چې موږ د جمهور رئیس سره درلوده، ولسمشر وضاحت راکړ او ټینګار یې وکړ چې له اصلاحاتو وروسته به ولسي جرګې ته ولېږل سي. خو دا هم وایم چې که ولسي جرګه هغه د لاسلیک کېدو وړ ونه باله، رد به سي.
له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسي جرګې د غړو څرګندونې تاییدوي او وایي چې د داسې مهم تړون په لاسلیک کې باید د ملي شورا سره مشوره وشي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي افغانستان پاکستان خپل دښمن ګڼي او دی په دې باور دی چې پاکستان به کله هم د داسې تړونونو له مخې د افغانستان له امنیت سره مرسته ونه کړي.
له پاکستان
سره د افغانستان تیر وختونه او اړیکې ښې نه دي او دغه هیواد د سولې په پلمه تل د افغانستان جنګ ته لمن وهلې ده. ښه دا وه چې د دې تړون په اړه یوه ټولیزه پوښتنه سوې وای. اوس په دې وخت او دې وضعیت کې دا تړون زه مناسب نه ګڼم.
کارپوهان وایي د پاکستان څخه د امنیت او سولې غوښتلو موضوع زړه شوي او کلونه وشول چې افغانستان د سولې کیلي له پاکستان نه غواړي. دوی ټینګار کوي چې افغانستان باید د پاکستان په وړاندې له سم سیاست څخه کار واخلي او هغه هیواد ته اجازه ورنکړي چې په بیلابیلو پلمو او یا د استخباراتي تړون په نوم بیا افغانانو ته دوکه ورکړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاسنوالو یا هر هغه چاته چې د امنیتي ځواکونو په رسمي چوکاټ کې شامل نه وي وسلې نه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایندوی صدیق صدیقی دا خبره د هغه ریپورټونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پر اساسي ویل شوي و د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو پر خلاف جنګېدونکي پاسنوال په وسلو سنبالوي. له ښاغلي صدیقي سره عصمت ساروان مرکه کړې. د دې مرکې په پیل کې ښاغلی صدیقي پاسنوالو ته د وسلو د ورکولو په اړه نظر څرګندوي.
هغه پاتونونه چې د خلکو همکاري او د خلکو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه هغه موږ تایید وړ دي. اما هیڅکله موږ په تېرو څو کلونو کې او یا اوس دا مطرح کېږي موږ عام وګړو ته یا خلکو ته یا دا پاتونونه ته موږ اصلي نه ورکوو او دا موږ صلاحیت او امکانات نه لرو. موږ فقط خپل امنیتي ځواکونو باندې تمرکز کوو او د افغانستان امنیتي ځواکونه چې اوس شمېر زیات هم دی نو کولی شي خپل هیواد ساتنه وکړي. د خلکو هغه پاسونه چې پخوا د تېرو څلور کالو راهیسې یا درې کالو راهیسې مهم یعنی بعضې ځایونو کې بعضو نقاطو کې خلک جګ شوي دي او په خپل امکانات چې ورسره دي او د پخوا نه امکانات ورسره ول او یا دوی اسلحې درلود پخوا نه او یا حتی د په تش لاس باندې د دښمن مقابل ته دوی درېدلي دي خپل سیمې پاک کړي دي او اجازه یې نه دی ورکړې چې مخالفین دوی په سیمې کې ځای ونیسي او یا ځالې جوړې کړي. نو موږ دا سی پاسونه موږ تایید ور دي موږ ملاتړ کوو تاییدوي. اما د کورنۍ چارو وزارت دا پالیسی نه ده چې عام وګړو ته اصلاح ورکړي.
لیکن په کندوز کې حکومت یو شمېر خلکو ته وسلې ورکړي دي چې ویل کېږي دا خلک پخوانی مجاهدین دي.
موږ د افغانستان ملي پولیس عام وګړو ته اصلاح نه ورکړي او موږ خپل نږدې اوس یعنی موږ د پولیس شمېر کافي دي او دوی موږ د دې مخه چې د خلکو پاتونه ملاتړ کو تیرو دو کالو رہی تھی ادرے کالو رہی تھی یو سلو شروع پنځوس ولسوالیانو کې موږ محلي پولیس ایجاد کړل چې یو منظم چارچو او چوکاټ لري او خلک کولی شي په دغه چوکاټو کې قانوني چوکاټ دی د خپل سیمې او د خپل قضیاتو امنیت وساتي.
نو آیا په کندوز کې کوم بل امنیتي ارګان دا وسلې توزیع کړي دي او کنه دا کسان چې وسلې ترلاسه کړي دي دا سیمه ایز پولیس دي؟
زه نه شم کولای چې د کوم بل ارګان لخوا هم دا تایید کړم. اما مهمه خبره دا ده چې زمونږ محلي پولیس هم په کندوز کې شتون لري او هم په بغلانو کې دي او په بدخشان کې هم دي. نو دا زمونږ امکانات خپل محلي پولیس ته ورکو او د محلي پولیسو جوړښت څو کال راهیسې ډېر مؤثر او ډېر مفید دی او په اکثریت ولسوالیانو کې چې دوی فعالیت لري دغه تشکیلات ته دښمن ته دا فرصت نه دی ورکول سوی چې دوی د فعالیت وکړي. نو زه غواړم چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا بیا هم دا رد کړم چې موږ عام خلکو ته اصلحې نه ورکو او که امکانات لرو خپل محلي پولیس چې دوی چې په هر ځای کې دي په هر ولسوالیانو کې دي هغوی نه ملاتړ کوو او امکانات په اختیار کې ورکوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې ویلي د کورنیو چارو وزارت پاسنوالو یا هر هغه چاته چې د امنیتي ځواکونو په رسمي چوکاټ کې شامل نه وي وسلې نه ورکوي. د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال وایي چې د بنسټیزو ترانسپورتي پروژو تطبیق باید د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل وي. نورګل منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تمویلوونکو نه باید ډیر کار واخیستل شي. صفی الله سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال وایي دا هیواد باید له سترو تمویلوونکو نه د ترانسپورت د ملي پروژو په تطبیق کې ډیره ګټه واخلي. دغه وزارت تخنیکی مرستیال نورګل منګل وایي له دې پرته په افغانستان پراتلونکي کې ونه توانېږي چې په یوازې ځان لوی لارې جوړې کړي. ښاغلي منګل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حلقوي سړکونه د وسپنې پټلۍ او له ګاونډیو هیوادونو سره د سړکونو نښلول باید د حکومت په کاري لومړیتوب کې وي.
وخت کې پیسې نه هم د مرحب کومک کوي بل ایواز میکنه.
کله چې پیسې لا هم د ډونرانو لخوا ورکول کیږي نو موږ باید د افغانستان ملي پروژې لکه حلقوي سړک، د ټول افغانستان د وسپنې پټلۍ، د افغانستان د شمال، جنوب، شرق او غرب سړکونه او د ګاونډیو هیوادونو له سړکونو او د هغوی له لارې د نړۍ له نورو سیمو سره د افغانستان د سړکونو د نښلولو پروژې د افغان حکومت په مهمو کاري لومړیتوبونو کې شامل کړو. ښاغلي منګل هم درس ټینګار وکړ د هغو سیمو امنیت چې ترانسپورتي پروژې پکې پلي کیږي باید سل په سلو کې ونیول شي. په افغانستان کې نه یوازې د لارو جوړول بلکې نورې لوی پروژې هم له خنډ سره مخ کیږي او د امنیت نشوالی هغه څه دی چې د ټولو پروژو د ځنډیدو لامل بلل کیږي. اخوا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د لویو لارو د امنیت د ساتلو او د ګواښونو د لرې کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د معلوماتو له مخې افغانستان 9000 کیلومتره سړکونه لري چې ځینې ځایونه یې بیا رغولو ته اړتیا لري او دا لارې د څلورو خواوو ګاونډیو هیوادونو د نښلیدو لپاره هم په وار وار مناسبې بلل شوي دي. اقتصادي چارو پوهان هم د لویو لارو جوړېدل د اقتصاد په پرمختګ کې اغیزمن بولي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید افغان حکومت پانګونو ته زمینه برابره کړي. د اقتصادي چارو یو افغان کارپوه سید محمد ټینګار ازادي راډیو ته وویل د دې ټولو مسایلو ترڅنګ د امنیت نیول هم مهمه خبره ده څو ترانسپورتي پروژې په سمه توګه تطبیق شي.
حکومت باید تلاش وکړي چې ملي او بینلی مالی سازمانونه دې ته راوهڅوي، تشویق کړي ترڅو چې په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي او دا د افغانستان د شارک حیثیت لري او د افغانستان سره د اقتصادي لحاظه مرسته کولی شي او د اقتصاد په پرمختګ او ودې کې ډېر مؤثر تمامېدلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل تر اوسه پورې د سیمې له هیوادونو سره د ترانسپورتي همکاریو او اړیکو د ښه والي لپاره ځینې هڅې کړې دي. خو څېړونکي ټینګار کوي چې افغانستان باید د ځان بسیا لپاره سرچینې او دایمي حل لارې پیدا کړي. دوی ټینګار کوي له دې چې د لویو ترانسپورتي پروژو د تطبیق لپاره بهرني هیوادونه پیسې ورکوي باید حکومت یې په خورا تدبیر سره ولګوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورسته لدی چې د سویس چارواکو پرون د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون ګرشمیر لوی چارواکي د اداري فساد په تور ونیول او امریکایي چارواکو د دې تورونو یو څه تفصيلات وړاندې کړل. د برتانیې او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د دغه ادارې د راتلونکي مشر د ټاکنې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل لري.
د برتانیې او فرانسې بهرنیو چارو وزیرانو په فیفا یا د فوټبال په نړیوال فدراسیون سخت انتقادونه وکړل او غوښتنه وکړه چې د دغه نړیوال ادارې د رئیس د ټاکنې انتخابات باید وځنډول شي. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر وویل چې په سویس کې د فیفا د چارواکو له توقیف وروسته به معقوله خبره دا وي چې دغه انتخابات وځنډول شي. لوران فابیوس د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې د فرانس انټر راډیو ته وویل
دوی تورن شوي دي چې له کلونو راهیسې په اداري فساد کې لاس لري او د فیفا انتخابات چې ټاکل شوی د سبا ترسره شي معقوله به دا وي چې وځنډول شي تر څو سم او ناسم سره بیل شي او چارواکي بیا فیصله وکړي. خو اوس مهال د دغو چارواکو بڼه ډېره مصیبت لړلې.
لا سینون سا وا دونې اون ایماج انکور پلو دیزاستروز د سټ انسامبل.
د فیفا د مشري لپاره یې اوسنی رئیس سیپ بلاتر او اردنی شهزاده علي بن الحسین سره سیالي لري. دغه راز د برتانیې بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د پنجشنبه په ورځ بی بی سی ته وویل د فیفا په زړه کې یو ژوره تیروتنه شته چې اصلاح ته اړتیا لري. د اروپا د فوټبال فدراسیون هم غوښتنه وکړه چې د فیفا د رئیس انتخابات ښایي شپږ میاشتې وځنډول شي. د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو سیاستوالو او د سپورت چارواکو هم په داسې حال کې چې د فیفا د یو شمیر لویو چارواکو د اداري فساد په حق له تحقیقات روان دي. د دغه ادارې د اوسنی مشر سیپ بلاتر د استعفا غوښتنه وکړه، خو د روسیې جمهور رئیس امریکا د فیفا په چارو کې په لاسوهنه تور نه کړه او وویل چې واشنگتن نه غواړي چې سیپ بلاتر یو ځل بیا د دغې نړیوال ادارې مشر وټاکل شي. سیپ بلاتر د سویس په زیوریخ ښار کې د لویو وچو د فدراسیونونو د مشرانو یو عاجله غونډه دایره کړه، خو تفصیل یې نه دی ترلاسه سوی. ټاکل شوی ده چې هغه به نن شپه په زیوریخ کې د فیفا یوه کنګره پرانیزي، خو د اروپا د فوټبال فدراسیون ګواښ کړی چې په دې غونډې کې برخه نه اخلي. د سویس پولیسو د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون و چارواکي د چهارشنبې په ورځ ونیول. دغه کسان امریکا ته سپارل کیږي. د سویس د عدلیې فدرالي اداره وایي امریکایي چارواکي ګمان کوي چې دغه کسان د څه د پاسه $100 میلیونو رشوت په راکړه ورکړه کې لاس لري. د سویس چارواکو دا هم ویلي دي چې د هغو مزایدو په هکله هم تحقیقات کوي چې په نتیجه کې د 2018 کال د نړیوال جام د لوبو میلمستیا د روسیې او د 2022 کال د قطر په برخه شوه. بلخوا د بشري حقوقو د څارنې سازمان وویل د فیفا راتلونکی رئیس باید دا خبره یقیني کړي چې په کومو هیوادونو کې چې د نړیوال جام لوبې کیږي باید د بشري حقوقو د اساسي معیارونو جوګه وي. دغه راز د فیفا مالی مرستندویو کمپنیو لکه ادیداس، کوکاکولا، مکدونالدز او ویزا هم د دغې نړیوال ادارې د اصلاح غوښتنه وکړه.
او سم په مخړی یو ار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان ولسمشر ملکی دارو ته د وسلوالو کسانو نه وتل د نه منلو بللې اوامر کړی چې د ایس ای ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتو قضیې په جدي ډول وڅېړل شي. دا کورنیو چارو وزیر له نوې لوی درستی سره اروزګان ته تللی و او د دغه ولایت لپاره یې نوې امنیي قمندان معرفي کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په اروزګان کې ناکرارۍ زیاتې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم له مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر سره د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې. عراقي چارواکي وایي د هغه 400 تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کیږي د اسلامي دولت وسلوالې سختدریزې ډلې تیر کال تکرت ښار ته نږدې وژلې. د جنایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په 190 زیرمه له منځه وړل شوې ده. اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو یو لای هلس لیکلی چې د اوکراین حکومت ته چې پیسو ته سخت اړتیا لري اجازه ورکوي څو بهرنیو پور ورکونکو ته د پیسو ورکړه ودروي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له پخواني ولسمشر والری جیس کاردیستا سره په مسکو کې لیدلې. دوستانو اوس هم یو لنډه خبرتیا.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږشنا رادیو اوریده، خو زموږ غږ لازه دی رادیو نه اوریده. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځني سپدو ل شپګنوي او د اف ام په 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبري مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام ترازو یو کله زرغه ګونه ډراما وړاندې کیږي. لیا د مباسي چې ورسته د کابل په استودیو کې زموږ همکار یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع لمل مسره باس لري چې تاسو په کې برخه اخیستل شي. یو کله زرغه ګونه
یو کله زرغه ګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې شاغا او مقیم لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. اوس راځي د یو کلی زرغه ګونه ډرامې په سلمه برخه کې واورو چې دا پر رشوت تورن کسان به وکولی شي ځان له دې تور خلاص کړي.
مقیمه جکشا خوبونه دی بیا په لوی زندان کې پوره کړه، پوښ وکړه.
دا څه ډول خبرې کول دي سرباز؟ دا دد چیرته درنه لاړ؟
هغه خو هغه د پیسو باندې لو خوړه چې تا په جیب کې واچول. را دی خواکا لسونه دی چی ولچه کروا چه اوما اوز دی اغا قدر نشتا رشوت خوارل اویزا داده سر لری دی پوش بگولا
وا چپلی می چشوا کت لاندیم نشتا
چپلی پریده پوش بگولا ام دست رازا 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 کما خوا منده وکی دی خوا راشا پوش بگولا
وکیلا دی اتاق که ده
او ورزا
السلام علیکم
و علیکم السلام رازا مقیمه دلتا دی مخامخ سوکی که که نه
وکیل سای مریم وقت پا پام که ونیسه پوش بگولا زم دلتا دی دروازه شاد تا پیره کوم
سمده دیر وقت مون ننیسم
وکیل سایب ده خدای پلیاز مال دی مختوره اخلاص که ده پس پلاکی را گیر شوم
گوره مقیمه ته زما مکلیه ستال حقوقونه دفاع کول زما وظیفه ده
خو ځکه درته وایم چې په هر ډولوي مال قید او زندان نه بچ که یوه لاره ورته ولټوه
مقیمه زه ستا د جرم او عمل نه دفاع نشم کولی
نو وکیله صاحبې ما خو
ګوره د هر وکیل دنده همدومره وي چې د خپل مکل له حقوقو څخه دفاع وکړي چې زیاتی ورسره ونهشي او سپکاوی یې ونهشي
ښه یعنی ته ما د محکمې له جزا نه نشې ژغورلی
محکمه د قانون او شریعت له مخې جزا ټاکي نو موږ وکیلان خو د قانون په وړاندې دیشي درېدلی
وکیله صاحب دوه دقیقې نور وخت لرې پوش بګوله
ښه بس خبرې مو ختمېږي ګوره مقیمه اوس وخت کم دی نورې خبرې به پرېږدو
او زه
د دې دپاره راغلی یم چې ته خو به نور څه ویلو ته نه لرې او نورې پوښتنې خو به تا نه نوي شوې
نه همغه دوه ځله تحقیق رانه وکړه او بس
تا په خپل تحقیق کې ویلي و چې ته خبر نه وې او شاغا په خپل سر پیسې ستا د کور د دروازې شا ته دروړی وې همداسې ده
هو همداسې مې ورته ویلي دي خو که شاغا په خپل تحقیق کې ویلي وي چې مقیم پیسې رانه غوښتې دي نو بیا
زرمینې اما دغه شاخچه را ونیسه خیالو چې پکې دي زرمینې راشه دې ونه کې خیالو چې دي
همای راورېنډارې ما ګلاله یم ښه شاخ را نیولی
ها چې پریمانه نشي ها شاګلې مامې دا خزیړه لوچه ده
های امیده ځواني مې لاړه تېره شوه په ونه کې به مې هغه تر ټولو شنه او د اوبو ډکه دانه لټوله
توبه توبه
ولې دې وخندل امیده
خوښ یم لکه مور وي ګلالۍ لور مې هم چې الوچې ټولوي بیا چې په ونه کې چېرته خامه دانه وي هغه یې شکولې وي او وایي دا ښه تروه ده
وکنه خو تروش الوچې له مالګې سره ښه خوند کوي
لږ به د الوچې د سړو اوبو کې کیږدم چې یخې شي
اوهو ګوره ګلالۍ ټوکرۍ له شنو الوچو ډکه کړې ده
هو نو اخر ګور دې چا ده
اوهو
مورې دا خبرې زما مخې ته مه کوئ
همایره احمد صبر ولی داسې په منډه له کوره را ووته
نه پوهېږم
احمد زویا
وی دا د کالوی غوټه ده چېرته وړې
مورې بس دوه راته کوه لاړم چې ملګري مې راته په تمه دي
وی لالا پلاره احمد لالا مې چېرته ځي
ګلالۍ لورې هغه چې ویلې ځان ته مې کار پیدا کړی همالته ځي مور جانې لاس یې راکړه چې ښکلی کړم
زویا زه خدای دې مل شه خدای دې د هرې بلا وساته
زویا په پاک خدای مې سپارلی مه ژاړه مورې خیر دی پلار اندېښنه مه کوئ احوال درته را لېږم ټولو نه د خدای په امان
احمد لالا
ګلالۍ خورکۍ تا پسې خو خامخا خفه کېږم
زه هم خفه کېږم احمد لالا مورې زه ځم کور ته
مه ژاړئ مسافر خلق په ژړا نه رخصتوي او دا ولې لاړ چېرته لاړ
ښه خو زه هم نه پوهېږم کار پسې لاړه
دومره مڼې خو را رسېږي خو د ولور د پیسو په پوره کولو پسې لاړ
هو لږ ولور خو یې نه دی پرې ایښی نو صدره
یوخو یې لور ستا د ګلالۍ لور نه زیاته وه ګل غوندې نګور مې ده تا خو یو غیران ولور هم پرې کېنښود
زما د صابر لالا غوندې د خدای په لاره خبر خلک ډېر نه پیدا کېږي
وایم ایز بم لغی کورانه نه لور نه غوخته پریگی دی آغا خلق چه لورانی خرچوی پا کور که ورتا زلی سی بیا با دی خدای زوابم وایی
او کنه اول بر خو اگوی پا مونگ پا زوره نده منه لی خو مونگ با پشاشوی او کنه
او مامی زهم ملامتیم چه اگوی ناروا کار کوا ما ولی دا ناروا پا خپل زوی راوسته
نازیه تو؟
اوزه سلام علیکم بیخی در نایی رو امزر لخته
ولیکم سلام
نه ولی برا نایی روی خود دیر و خوشو چه درک دی نو
حالی میتروره پاس در جوان جنجالونو کرا گیر شلو تاسو خیلی هست
شکر دی طول خیلی
نازیه او دی نویل چه چنگ را غلیه
حالی میتروره دیر مزده تنگ شو ما ویل راشم لگ دخپلی کلیواله ووینم
خدی وکلل چی راغلی دیرم زن پکور که ما بندی کوا کل کل راوزا پام با دی پا بلشی
هو خو
ریختیا نازی اوس مم دکان تا مستی و ترشی خپلا جوڑاوی
هو آگه هم دخپلا چرگو دی نازی خی پیسه با طولاوی
هو کار چوه که او زحمتو باسه خود با پیسه طولاوی خونه پیگم چه لدین او روسته بسنگه وکم
ولی چه شوی؟
پجمه که ترشی خواه خرچه دلا او سی چوک دوم را ناخلی
اوی انو نو را به ترشی نجوڑاوی؟
نو سی چوک ناخلی چه را بای جوڑاوم؟
گلپری خوار او رز ده خدای داد پلاس لو خیور کوی چه ورس آشار راوڑا چه پیرکی پخوام
خیر ده گلپری تا با بیل خم زدار آچار جوڑاوم
نازی دیران دیکنه ما کوا ها غداد سمو دوروز تا روژه بیا رازی دی آچارو بازار با دی بیاخه گروشی دونو بخرس چه چه پا جوڑاولای سری شه
او خواهی روژه که خواه چهر سخت خوان کوی زر لخته اگر دکتاری تا چی وقت در اغلی و پیاد دیده
کم ایوه موره حال تا خود دیری خزیوی
هم آقای دوی چه تا وایل دکتاری تای دفیس بزای دمرابا دک مردبان را وڑای و دفیس بزای دکتاری تا مرابا را وڑای و
او لکه چی تا خرسلاو تا ترشی جوڑا بی حقی مرابا جوڑا والا او بی خرسا والا
نازی تا خویل چه اوس وقتونو که ترشی خنه خرچیگی داده ده خیر سره ده میوه ده پخیدو وقت نگده کیگی نکیگی چه مرابا جوڑه که
حالیمه عجیب خبره ده وکڑه مون چه ده اصف جریبونو باغونه لرو چه بیایل میوه چه مراباوی جوڑه کم
او ریختیا حالیمه تروره نازیه ده خوبه ها بخچه نلری نو یو بل کارم کولیشه میوه دیل کلیوال سخه وخلی
کلا باوشی زر لخته اما ترکاری خلاخه و ده کور مخته من لگزای کرلی و ده مرابا جوڑه ولو کار مزده تا نلویگی
وی زرلختی دسته رون نشاری
اهو موره لگشه بمخ که جمیل زن سر باندی بولی و
بس خدا اکوامان دنور تلرش
خد سارانوال سای صورت دوال و صورت دوام ورکه
جناب قاضی صاحب د رشوت په دې قضیه کې بل هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې د مقیم او شاغه په بیگناهی دلالت وکړي همداسې نه د مقیمه
قاضی صاحب زه اعتراض لرم دوی زما مکل ته توهین کوي
اغلی وکیلې صاحب ستاسو اعتراض پر ځای دی څارنوال صاحب د سپکاوي حق نه لري
بخنه غواړم محترم قاضی صاحب د دې دلایل او شواهدو پر بنسټ چې ما مخکې د نوموړي مقیم د شهاب الدین زوی عکسونه د پیسو اخیستلو پر مهال محکمې ته وړاندې کړه او
قاضي صاحب وای مال شاغانه پیسې نه وي غوښتي
قاضي صاحب نازم
قاضي صاحب او د شاغه عکسونه هم چې مقیم د پیسو ورکولو په وخت کې وو ومولیدل او بل دلیل دا چې ما په خپله شاغه او مقیم لاس په لاس د رشوت ورکولو او اخیستو پر مهال ونیول نو ځکه زه څارنوال نصرت الله مقیم د شهاب الدین زوی او شاغه د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د 255 او 238 ماده په اساس لس کاله حبس وړاندیز کو
قاضي صاحب اوسنۍ ټکنالوژي کې خو عکسونه بدلیدای او جوړیدای هم شي
موږ سره خپل کمره موجوده ده او حتی هماغه وخت یې ثبت کړی هم دی
قاضي صاحب واړه بچی می دی واړه به پاتې شي دومره سخته جزا مرا کوئ قاضي صاحب آغلی مریم تاسو د توران د دفاع لپاره څه ویل لرئ؟
قاضي صاحب زما مکل د جرم سابقه نه لري او
هو که یو څه موده نورم په خپلې څوکۍ پاتې شوی وی
نو خامخا د رشوت د جرم سابقه پیدا کړی دی.
نه نه قاضي صاحب نه.
نظم نظم، ستاسو د دلایل او شواهدو له وړاندې کولو وروسته دا قضیه لام واضح شوه. د دې لپاره چې د محکمې وخت ضایع نشي، نو زه د ابتدایي محکمې رئیس مجرم مقیم د شهاب‌الدین زوی او مجرم شاه آقا د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د قانون د 255 ماده او 235 ماده لومړۍ فقرې پر بنسټ هر یو مجرم مقیم د شهاب‌الدین زوی او مجرم شاه آقا د منصور زوی په 10 کاله بند محکوموم.
د ازادي رادیو خبرونکو سلامونه، نیکې هیله او احترامات مې ومنئ. نن تاسو له ازادي رادیو څخه د لومړنۍ خبریدونکو ډرامې یو کلی زر غږونو سلامه برخه واورېده. په بلې سلا زمونږ ډرامې سلیزه پوره کړه. نو دا اونۍ ځانګړې اونۍ او ځانګړې بحث بس ته مو د ډرامې د سکرپټ ایډیټر رحیم الله بشارت راغوښتئ چې ستاسو وړاندیزونه او غوښتنې مخامخ واوري او دا چې د ډرامې په اړه د پیغامونه څه دي. بشارت صاحب ستړي مشي، ورسره تاسو ته مبارکي وایم چې دا لړۍ مو تر سلامې برخې راورسوله.
ډیره مننه خیروسی او ستاسو نام مننه چې ستاسو په ملګرتیا مو دا لړۍ تر سلمې راورسوله.
بشارت صاحب قلم همدا سي تازه اوسه. نو درنو اوریدونکو په خبرونه کې له تاسو هم اورو چې تاسو له دې ډرامې څه زده کوئ، په دې ډرامې کې نور څه غواړئ، او یا په ډرامې کې مو کوم کرکټر خوښیږي. زمونږ سره د اړیکې شمیرې دي 0999-203-1540، بل شمیره 0999-202-1550. زه یوسف ځدران یم او عبیدالله عبید را سره په تخنیک کې مرسته کوي. ښاغلی بشارت صاحب، تر اوسه دا مزل څنګه و؟ که څه هم دا قضاوت باید اوریدونکو کې خو ستاسو په نظر هغه پیغامونه چې تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوي څومره جالب و؟
رښتیا هم چې دا قضاوت باید اوریدونکو کې چې هغوی ته څومره ګټور و، څه یې ترې زده کړل، څه ورته نوي و، څه کوم پیغامونه داسې و چې د هغوی په مغزو کې زیا پیدا کړ، کوم داسې و چې یا د چا خبره په یو غوږ واورېدل شو، مونږ په داسې لکه ناسمه طریقه ورکړل چې په یو غوږ واورېدل شو په بل ووتل. دا ټول شیان اوریدونکي باید قضاوت وکړي. خو زما په فکر مونږ هغه خپل انساني کوشش کوو چې شیان په داسې ډول ورکو چې د خلکو په ذهن کې تر ډیره پاتې شي، او د هغې دپاره ځینې لارې دي. مثلا یوه لاره دا ده چې مونږ په ځای د دې چې خبرې وکړو په عمل کې شیان وښیو. بله لاره دا ده چې شیان په بېلابېلو بڼو ته راتاو شو یوې موضوع ته. یو بل کار چې مونږ کوو د یوه لوی پیغام تر څنګه واړه واړه فرعي پیغامونه ورکوو. نو دغه ټولې زمونږ هڅې دي د لیکوالو په حیث، او دا به روانې ساتو.
اوریدونکي هم په لاین کې منتظر پاتې دي چون خپرونه د اوریدونکي د اصل اونۍ د ډرامه مسلسل اوریدلې ده. باید د دوی نظرونه په خپرونه کې شریک کړو. زمونږ سره یو اوریدونکی لومړنی اوریدونکی دی، هغه اخلو. مهرباني خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مړی کې نیولې؟ مهرباني حمد جان، بخیر راغلی. مهرباني څه به ویل غواړې نن خاصه ورځ باندې؟ بلې ښه، د حماد اړیکه زموږ سره وشلې ده. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، د هغه اړیکه اخلو. ښه مهرباني، تاسو زموږ سره وصلې. مهرباني خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه مړی کې نیولې؟ پښتون صاحب خیر راغلی. مهرباني بلې
مننه ستاسو د خدمت څخه. غوښتنه ده اوس که موږ ستاسو ډرامې ته وګورو، ستاسو ډرامه څلور برخې لري، او دا څلور سره برخې پر یوه موضوع باندې غږیږي. چېرې دا د هرې ډرامې موضوع ته ناستې تقریبا روانتیا یو کیسه ډېره مهمه وي، هغه دوه واره هغه په سکارو پای کې راشي. زما فکر دا به د ډرامې د ښکلا دپاره ډېر پرمختګ. یو بل وړاندیز مې دا دی، که چېرې تاسو په دې ډرامه کې یو کیسه د کوکنارو د ورکولو د فریاد هغو د پایلې دپاره
پښتون صاحب نظر و د غورک ولسوالۍ څخه یې موږ سره اړیکه نیولې وه، فکر کوم تاسو ځواب ورکوئ.
ډېر ښې مسالې ته اشاره وکړل او زه خوشحاله په دې شوم چې دوی دقیقې اورېدلې دي او بېلې بېلې برخې چې موږ په یوه برخه کې څلور صحنې لرو او دوی هغه صحنو ته اشاره وکړل، ویل چې څلور واړه صحنې چې یو شوي یعنی یوه موضوع رانغاړي. عموما همداسې نه ده، ځینې وخت موږ فرعي قصه ورسره لرو، خو کله چې کومه قصه غواړو موږ ډېره زیاته توجه ورکو او فکر کوو چې که فرعي قصه ورسره ملګري کو د دې نه به هغه توجه واړئ، نو بیا یې ورسره نه ملګري کوو. یو بل شی چې موږ ټاکلی دی هغه دا ده چې موږ د شپږو نه تر اته برخو پورې یوه قصه ختموو. د دې سره کله کله موږ مجبوری قصه نه غواړو چې ډېره په تفصیل یې راونغاړو، بیا پکې نورې ملګري کوو.
حتماً زموږ د اوریدونکو ځواب اخیستو او تاسو په پاینده کې مورته انشاءالله پاملرنه کوئ او چون کړیم. د عبدالغفار د لوګر څخه زموږ سره په اړیکه کې دی. مهرباني غفار جان، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
وعلیکم
السلام، خیر است مهرباني.
یو کله درغونډه راخته ډرامه ده او دا د ګلاله او د اسلام په دغه دغه ورته نه خوخته او دغه د مسافر دغه ورته دیسی ورخ شو، د مسافر باندې شغه ورته دیسی ورخ شو.
خیر است تاسو نظر او مهرباني کوم کریکټر چې تاسو خوخی دا غم په ګوته کړو بل اردن کې په طرف سو چې هغه څوک خوخی دو د ډرامې په اړه څه وړاندیز لري. مهرباني تاسو زموږ سره په اوس اړیکه کې یې. بله بله زموږ سره خبرې کوي. وعلیکم السلام، سړی مشي خبرونه ته په خیر راغلی. بله مهرباني مهرباني زموږ ډرامه اتمن مسلسل او ریڅ ویل غواړي. زموږ یو اوریدونکي و هغه اړیکه وشلې ده. بیا هم 0993543020225 اړیکه نیولی شي. زموږ ګڼو اوریدونکو موږ ته غږیز پیغامونه هم را پریښي دي، هغه هم اورو. اما ځین نور اوریدونکو هم په لاین کې دي، د هغوی په طرف سو چې هغوی وړاندیزونه واورو. مهرباني خپل ځان معرفي که، کوم ځای نه د اړیکه نیولې، د ډرامې په اړه څه ویل غواړي، ډرامه تاسو څومره جالبه وه تر اوسه او نور پکې څه اضافه کول غواړي؟ مهرباني. بلې خا اوریدونکي خبرې نه کوي، د غږیز پیغامونو په طرف سو هغه زمنګ ډرامه غنو اوریدونکي ستایلې ته مونږ ته د غږیز پیغامونو تر تاسو مره رسو. بشارت صاحب څو تاسو پاینده کې هم لا ورته پاملرنه وکړي هغه اورو.
سم
یو کلی زر غغونا
احمد مروت ملغمان د یو کلی زر غغو د ډرامې مبارکه وړم نظر د سره شریک مو کاندې را پر پورې او
السلام علیکم. د حزابې راډیو ټولو خبرو کارکوونکو ته سلام وایم. پښتوالم د پښتیا څخه یو کله زر غږونو ډرامې په هکله مې نظر دا هغه ډېره ښکلې ډرامه ده. موږ ډېر څه تر زده کړي دي. خو موږ په پښتنو ټولنه کې ستونزه دغه ده چې حقونه حق خو یو لري نه ورکوي کېږي، هغه د څاروي رقم د مال رقم خرڅېږي. داسې ستونزه ده زما د ټولو مسلمانانو نه، موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، ټولو افغانان نه، ټولو دیني عالمان نه، ولې چوپه خوله پاتې شوي دي؟ ولې ځکه زه ستاسو راډیو چې څومره کار کوي، همداسې دیني عالمان د خپل منبر له لارې خدمتو کې ځان دا ستونزې به پاتې ورکړي په درناوي.
امان کریم الله ښکار د خوست ولایت د صبر ولسوالۍ نه ډرامه بالکل په زړه پورې ده.
السلام علیکم، انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زګای ولسوالۍ نه تاسو ته خپل پیغام سوتوم. د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو او ګلونو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هر مې دا چې تاسو دې ازادۍ راډیو نه کومه ډرامه چې مشل کیږي دا د ټولنې د سمون د پاره او د خیر ښېګڼې د پاره په ټولنې کې او د ښو کارونو ته د رابللو په خاطر ډېره ښه انګیزه لري. تاسو ډرامې د ستاینې وړ دي. انشاءالله انشاءالله تاسو په ډرامو کې اوریدونکو باندې ډېر ښه تاثیر لري او ډېر د ټولنې د سموالي او خیر ښېګڼې طرف ته روانه ده او د تاسو د لا بریاوو په هیله.
السلام علیکم. افغان تاسو د ازادۍ راډیو نه چې کومه ډرامه نشر کیږي ډېره په زړه پورې ده. زما هیله ده چې وخت یې لږ زیات شي.
یو کلی زر غږونه.
بشارت صاحب داوریدون کو پیغامونه او چې صفاتونه کړي وو اوریدون کې سره پلان کوم دی جمال لزابل خزمن سره اړیکه نیولې چاغت سویل غوړي دغه په طرف زو مهرباني جمال جان تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده
بلی اوریز مارک
اورو مهرباني تاسو خبرونه ده مهرباني سویل غوړي
آزادۍ رادیو کارټول کارټون کې سره بشارت صاحب ته خصوصا تاسو ته سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
وعليكم السلام
د یو کلی او زرغونو ډرامه ډېره بالکل په زړه پورې ډرامه ده موږ هم همیشه اورو او خوښه مو ده ډېره مبارکي ده دغه سل سلمې پرسې وبشارت صاحب ته وایم چې تر دې ځایه رسولې ده دغه نننۍ هغه کې ډېرې ښه موضوعګانو ته ډېرې دردونکې موضوعګانې چې یوه د ولوار او بله د رشوت ده خو هغو ته
بشارت صاحب که څه هم ځینې موضوعات ته جمال اشاره وکړه کوم مطالب بې له عموم د یو کلی زرغونو ډرامې کې وړاندې کیږي تاسو ورته اولیت لومړیتوب ورکوئ
موږ تر ډېره قانونی مسائلو ته لومړیتوب ورکو خو کولای شو دا جمال جان چې دی جمال ورور دا دویم کس و چې دا د روغ دو او د نشئی موادو خبره وکړله موږ به حتما انشاءالله دا مسله راواخلو او په تاسو زمونږ سره پاتې شئ چې دا ډراما پر لپسې واوري ان شاء الله
کریکټر ولري نور د خان په طرف لاړ شي
خامخا به کریکټرونه ولري موږ کوشش کوو چې یو څه پکې برخه ورکو زمونږ هغه ورونو ته مایوبین ورونو ته ورونو خویندو ته چې هغه یو کریکټر پکې داسې را پیدا کو دا هم پکې ووینه ان شاء الله او د روغ دو مسایل او ستونزې او مشکلات او دا هم
د کوم مطالب تاسو اشاره کوي هغه به راځو عبید الله موږ راډی کنی ول لجل اباته مهرباني بخیر راغلی مهرباني
السلام علیکم تاسو سره سلامونه
وایم وعلیکم السلام رادیو غږ مو بند کی ټلیفون لارې غږ کی مهرباني
تاسو سره سلامونه وایم
وعلیکم السلام
مهرباني سلام ورو
ورو خبرونه هډې خسته خبرونه خو پیغام سلامونه کی ډرامه کی ماری تم لکبر خبر کی څنګه پی
او بشارت صاحب درته وایي مهرباني بشارت صاحب ډېره خپرونې درلودې خو بیا هم
کور ودان وروره معرب ته مونږه تیر یو قصه ځانګړې کړې وه د نجونو زده کړې ته د زهرا کوچنی ماشوم پکې چې مکتب یو ارمان یې وو یو ځلې پکې لا یو عجب کار کړی و چې کتابونه خښ کړي ویل کراشنه شي لږ ډېر شي که نه نو خو دا داسې نه ده چې یو ځلم یوه موضوع مونږ راواخیستله بیا یې نه راخلو بیا یې هم راخلو بیا یې هم راخلو د بېلابېلو زاویو نه نو انشاءالله زمونږ سره اوسئ دا مسایل ټول راخلو دا مونږ ځان سره نوٹ کو په همدې باندې د خیر سره
او کار وکړو مهرباني بل اوریدونکی هم اخلو چې هغه څه ویل غواړي تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او خپل هم نوم واخلئ بلې
السلام علیکم خان د کندهار ولایت
خان صاحب خیر راغلی له کندهار مهرباني
تاسو تاسو همکار سلامونه وایم
وعلیکم السلام
او تاسو د یو کړي سل سلمې برخه مبارک ورته وایم
خیر اوسې مهرباني
دا د کچاګور پر کې کې څه د کې کې څه کوي
کسبګر
کچاګور کچاګور خلک بریښنا ځواني
مهرباني ستاسو وړاندیز مونږ واخیست خان صاحب درڅخه یو پوښتنه کوم د ډرامې کې ستاسو د چا کریکټر خوښیږي
زما خو کریکټر په ټولو کریکټر نو خو خدا غره کاچاګور د نور ملکونو د خلکو کړي ترکیه او لندن او فرانسې او د ملکونو د خلکو کړي دا غره باندې کس کس سره جوړ کړي
مهرباني ډیر زیاته مننه ستاسو نظر مونږ واخیست مونږ ته ګڼو او ریتونکو نور د ای وی آر 0 شپږ نوي 0 شپږ شمیرې لاره هم غږیز پیغامونه پریخي چې هغوی وړاندیزونه لرو په دې خاطر باندې چې اوریدونکي هم خپل وړاندیزونه واوري او تاسو هم در ورسیږي هغه اورو
السلام علیکم زه نیم اسلام پښتون د غورک ولسوالۍ سره په تماس کې یم واقعاً تاسو ډېره ښایسته ډرامه ده او په دې لنډ وخت کې ډېر مشتریان یا اورېدونکي پیدا کړي دي سوز د ډرامې د لا ښکلا د پاره ما سره کوچنی نظر وکړه سره به شریکم که چېرې تاسو ډرامې ته دا رول ورګډ کړي که څوک وکنار وکړي یا تاریخ وکړي د هغه بدې پایلې به څه وي او دا خلک چې دي موږ ته څوک
ټول په افغانستان کې بهي ډېر خلک په نشي توکو اخته دغه پیلې اور په ګوته کې په ساده توکو کې
یو کلی زر غاګونه
دا غاډي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خاص کر د یو کلی تر غاګونه ډرامې کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په هند نورانی نابینا احمد لغمان نه یو نظر لرم اگر میرا د کتاسو په یو کلی تر غاګونه ډرامه کې یو دانه معلول هغه هم نابینا رول اضافه کوي چې سال هغه خلک نه پرېږدي کورنۍ په هغه باندې باور نه لري چې مثال د تعلیم نشي کولی مګم دی هڅه وکړي کوشش وکړي زیار وباسي او ځان یو ځای ته ورسوي او تعلیم وکړي تا اورېدونکي په دې باندې پوه شي چې معلولین خاص کر نابینایان ناتوانه نه وي
یو کلی زر غاګونه
زما د ډرامې په هکله باندې دا یو نظر تاسو ته درکوم چې محترمو آزادی رادیو کارکون کو زکاس تدا یو پیشنهاد کوم چې زمو دا ډرامه به یو څه اضافه نشي
یو کلی زر غاګونه
ډیره زیاته مهرباني زمونږ سره وخت کم دی کنه ګڼ اوریدونکو پیغامونه پریخ او بشار سره ورستې خبرې ستاسو
ها ورستې خبرې به زتا وکم دی ورونو ته چا چی پیغامونه پریخ او چا زنګونه ول یو ور د قاچاق په مسایلو باندې د غیر قانوني مهاجرتونو ان شاء الله دا موضوع به مراون غاړو د نابینا کریکټر لګ مخکمه ویلی فهم ورور چې د لغمان زنګوالې دی دا ران غاړو ان شاء الله مونږ بس تاسو سره یو تاسو زمونږ سره پاتې شي او په ګډه دا هڅه کوو ستاسو پیغامونه او نظرونه موږ ته د سیدی لکه په تیار کې رڼا
ډیر زیاته مهرباني بشارت صاحب چې تاسو زموږ سره وایئ اوریدونکو ته هم لږ وضاحت ورکوو اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره وړاندیزونه